دجوند رنگونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د شوان رنگونو پروگرام ته موز اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نښې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغی په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیر مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی، او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال و د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې د بروسلوزیس نومونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي، وروسته به بحث پرې وکړو. داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه انتقالېږي. او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو ورځ د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خوراک سره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینې حالاتو کې ورته او په ځینې حالاتو کې مختلف نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کیږي، بل خصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کوي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بی اشتهایی ده او د خولو بد بوی دی. دا یې عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینه وو کې، په ښځینه وو انسانانو کې همدغه د سخت جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سخت جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې کې عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت و سه پوهنمل عزیزی. پوهنمل اجمل خوستای سب، دا ناروغی څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا و وست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته د تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته خاصتا استاد محترم ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوغه کېږو او مالداري په برخه کې معمولا د دې عزیز جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کوي او یعنی بچای زیان وي. د دې له طریقه مالدار ته زیاته اقتصادي ضربه رسېږي. او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د وترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی پوښتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه او انساني یا په هیومن کې په عام صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه، معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه. نو دا هغه څه زیانونه دي چې په عام صحت نقطه نظر کېږي. که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري، نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د برسلوز لیدل شوي وي، نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي. نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد، زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا همدغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي. آیا لدین انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ساتل کېږي، یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د برسلوز ناروغي تشخیص کړو. او د دې د درملنې په برخه کې یو وایو دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرې ته دا ډول ترلې مثبتې پایله ورکړي، یعنی مثبت پښتنه وښېږي، هغه قابل د تداوی نه ده. نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویلي چې یو څه مالي
د پیخی چون د دې درمانه یو ته مخاله ده او مصارف ته اړتیا ده. بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان په هنمل عزیزی، دا ناروغي د سرایت له نظر څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي، ځینې ویروسونه او باکټریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه می خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پوښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم ترتیب دی. د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شیګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپله، او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هېواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات په تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو د لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو د لارې انتقال بیا ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان د هغه مصاب د په نوموړي مایکروب باندې، خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي، شیدې ولیشول شي، بیا د ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویلی شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پورې پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیاتو ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي. او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر سلو زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خو که چېرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وویشول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده، لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي لهدلته یا خپله پلاسینتا ده، د جنیني پردې چې موږ ورته وایو، ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري، او په خپله دا مړ بچی دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچی دی، دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده، هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورسره زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یو وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي، په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي، او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنه کړل شي، نو دغه مسله دې اساس ده. مننه. بله، سلامت اوسه کورودن په هنمل خوسته. په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې مش دادي فکر کوم چې لمپسکینه بلاله دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی و ډیر غواوی ورڅ خبرې شوی، دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سلامت. دا چې برسلوز ناروغي یو حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کیږي، په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. بل مسله لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو، د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وژونکي ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژونکي ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ صدمه چې رسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي، چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګ تر تېرېږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي، څوک زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنر ډاکټر چې د ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل چې پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان مثلا برشان چې باغې کې د وترنر ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال امبیا د دوه نو کم چې په نوې چړنو کې هتا دا څرګند شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثره غواګان په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی کوي، هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي اشخاص چې د دې ناروغۍ په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکوونکي وایي هو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنر ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی، که یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداری درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیره کړې ولې د دې کار ستنه شخځي خالی پی کنډي نو هغه ستنه بیا داسې نه راو پړسي ده. نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شاغه پی پیدل نه او قبل او جوا زه ډاکټر سامنے دا پختنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړې ده په خپل تاسو؟
هغه دا سینې راو پړسېدل کانا
نه سینې و پړسېدل. تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پختنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیره کړی ده داسې وویل.
مننه، سلامت اوسئ. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مالی سروان صاحب، ما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو ستاسو میلمنو ته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
سروان صاحب، اول خو یو تشکر در څخه کوم چې زه یو ملایم، اما په دې اړه څه تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دغه موږ نه اورېدلی. موږ د رسنیو سره باوجود د ډاکټرانو سره سر کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې تریا کې نه راولي. فخر نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلی از ما یاد دی بل کتابو د فقه، مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، تر اوسه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېر دی، ولې په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی. دا څه دی چې موږ تر اوسه آگاهیم نه لرو. نو زما د اکثر ساتو پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړه، د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته که نسته، که پرسته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان څه و انسان څه سرایت کوي؟ که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي، او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد دې دا سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته. که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، غواګانې اخلي، غوایي او اوښان پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به شکاري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه قاري صاحب پښتون. وربسو میلمنو ته، نو استاد عزیزی مهرباني وکړئ تاسو مخکنی خبري واورئ.
ما یوازې یو پوښتنه مخکنی اخیستې را کړې چې هغه یو څه وایي پاراکلا، نو دا د کوم یو څه پوښتنه کوم.
صحیح ده، به ښه سماده ادامه ورکړئ، مهرباني.
هغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې، د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده د موقعیت په اساس. درانه شیان که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا تا تر کیلو پورې کوم وخت چې حیوان خوري، هغه بغیر د څه چې رومن ته لاړ شي، چې موږ ورته لرای وایو، هغه کار په لویږي ریتیکولوم برخې ته. ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله، هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان، که هغه ستنې وي، سټینګ وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیاته لویږي. ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاسه حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري، په حرکات ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ پښې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینۍ اطراف یې ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوئ، په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې غشی چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وای فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف د اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي، نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي ځواب وایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي، او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په دې ناروغي اخته شي، او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او بخې هغه ځای کې زما لاين قطع شو، همدا د برسلوس په اړه وایي او کډی کریم یا کانګو یا فیچپ په اړه.
نه نه نه، دم د دې زینوزوس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ اختلاف په کې چې موږ د ناروغۍ د خپلېدي ورور هدف ممکن برسلوز ناروغي.
بله،
برسلوز ناروغي نه واجب ده چې هغه مېرمنې چې حاملدار دي هغه لپاره ریسک ده، بلکې د ټولو شګیناو لپاره دا ناروغي ریسک راشي. دا ډېر وخت لپاره په وجود کې په مزدوري شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته ډاکټران توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده چې چېرته پتوجن یا خپله میکروب د بروسلوز په وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند جوړیږي، هغه د ناروغۍ دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله داره دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکوي، دا د دې څخه یو څه د پرهیز وکړي. او پاتې شی اوبر ورور د کرینیان کانګو په اړه به تاسو په هغه پوهنه شولم چې د دې هدف څه و، چې د غواګانو څخه څنګه انسانانو ته انتقالیږي او څه مسله.
بله، د انسانانو د منظورو چې انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کې ریسی ضایع کی کزه،
دا چې دې ګنګ شنو میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمي ډول وجود اغېزمن کوي. د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده، چې د برسلوز ناروغي د خپل د بچل چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچی ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانمنوي استعمال د دې ستاسو په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ، له موږ سره تماس نیولې شئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه، د ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي، په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي.
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو. داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي. موږ د دې ناروغۍ تاریخچه موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیونیسکي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی. د دې څخه علاوه یو ډېره مهمه ناروغي د مرغانو او زکام ده یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي. دغه ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډېر زیات دی او ډېری وختونه په ډېر خطرناکو په اصطلاح په شدیدو حالاتو کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده. یو بل ناروغي ده چې هغه هم ډېره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده. هغه ناروغي هم تر دې حده پورې خطرناکه ثابتېدلی شي. یو بکتریا ده همدغه سې سالمونیلوزس ناروغي ده چې پیسې هم حتی موجودې دي په هېواد کې. ځینې راپورونه داسې ښیي چې پیسې موجودې دي تثبیت شوي دي. نو همداسې ډېر زیات ناروغۍ د ګلندار په نامه یوه ناروغي ده ډېره زیات مشهوره ده په دې برخه کې. او تبرکلوزس ده په خپله چې ټي بي ورته وایي دا هم ډېر ځله یې هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چې کېږي هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل سره شندې. نو همدغه څه زیات ناروغي موجوده دي. خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د شرایط کچه خورا زیاته ده د ښځې زیاته ده همدغه کولی شي.
بله ډېره زیاته مننه اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو
نوم به سیف الله ده له پاکستان څخه مو اړیکه نیولنده.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اوري؟
بله اورو. مهرباني
ما بخنه وړه ما پرونه موضوع ته ده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کیته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروگرام خبری وکي. نه لکه چې دې خبری نه کی شاید ما واز نوري. خیر تو شی به صبر وکي بیا به نوبت درکو. استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري ځینې لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوو کټګوریو موږ یو. یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي. یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي. دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو. د ګانس نه ناروغي مثلا چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیواناتو کې کلینیکي اراد لزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري. یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسین په اړه بحث کوو. واکسین نشته ګانس نه د نوې ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول سره د ناروغي رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیکسي سپای دړي یا یې خوري نو په دې وخت کې که چېرته وفات یا زخمونه شدید وي مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقیږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقیږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې کوو. برسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کارخانې او مالداري وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین یې تطبیق شو. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس تخته چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره
بلدیت لري یوازې هغه ناروغي چې انسان تر تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونسکي څخه انسان ته لګېږي د دې لپاره واکسین نشتون لري د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسین نشتون لري
بله سب ډېر مننه استاد عزیزی دا ناروغي زنو ناروغي مې منظور ده د څومره ترڅه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنې او ساجی رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته نه اوریدونکو دې بل هم ځان راو پیژنې او ساجی رادیو مهرباني کوئ سب مهرباني
او مننه غږ مې درځي مخ سره ما
bale bale تاسو غږ راځي خبري وکي مهرباني
او مننه تاسو راځي او مننه البته محمد نبی احمد یې بغلان مې ته واسي ولاي امال مې نور نه تاسو سره چې بیا دې څو صح مونږ دې ته مرز ان تقریبا نام توګه د خلکو نه پیږې نه مرز شي یو واجی توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقعي سره ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرش دشي ګر ګویلی تقریبا ولې ځان کې نه یانه دشي پګر کوشه سړي نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې نو دغه اټر باندې باندې یو خلک یې شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړي کې د باجی سپیانی نه دشي پګر کوشه بیخي نو پوسټر ښکاری کې تقریبا په ځان باندې وخت یې نه نو دغه مې ناروغي ده تقریبا یاره خبره ګر ګوښه خلک یاره ګر ګوله دا ان شاء الله ته مخه مخه دي چې پګر به سره مرزونه واغه به په تخلق درشي نو په دا خپل مې نظر یو نظر په مرز پکر باندې تقریبا ستاسو نوم یو دې ما دا ویل چې پاجي توګه به تاسو شي
لیکن احمدی صاحب ما مرز تشې کو نوم یې څه کوي کافی درته تشې نه کو چې څه ډول دی نه خې تاسو
ما دا او بل کنه کاغو ته ورته مرزه تقریبا هغه نوم باندې شخنه هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیع کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی ګرګوهلو په اړه معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه
سلام سم محترم د ترجمان اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپوکی یا په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو همدلار همدغه ده چې ټول لیوانیستي لیوانیستي او بخیل لیوانیستي نه بلکې ټول یلاسپی چې هغه څښتن و نه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه چې باید ټول شي یا لمنځه یو شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اته پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح باندې انتقالونکي وو سیګ او د خلاوا د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور تاسو به سره معلومیږي چې ځینې هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمال زوي نو په نور نه لایکي د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرز هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی او منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کوي متاسفانه چې موږ په هواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکټ د نور هوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې دې دې او سیدلو نه دې ساتي لکه ځینې خلک پیښو پیښوګان ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي هم داسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقاً توجه دې صحت ته نه کیږي باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي یو ډېر محدود شمېر کسان کار هم ځینې سپی چې په فلزینې پر د تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي نو د همدغه اوریدونکو د خبرو په ارتباط ویلای شو چې د دې ناروغي
بالخصوص د لیوانیستي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی. دا یو ډېره اساسي لاره ده او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیره که ما فکر نه کوم چې مکمل اخذمي کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکلیس په نامه ناروغي ده. سکلیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیروالی رامنځته کوي، رامنځته کېږي، خارښ رامنځته کېږي، او د هغه ځای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، همدا هم هغه شی ده چې دوی د ګرګ خبره کوله، ګرګي سپی چې ویښته وبایلي حیوان. عزیزي صاحب، یوه پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتره دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پر کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په مهال چې کوم ناروغ دي د حیوانات پړه، دا اوس په مهال ډېر شوی نه دی. خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د تډر توجه وکړو. کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي، دا ته په خصوص د حکومت څخه مونږ د خوښښت د غوښتنه ده چې دا څنګه منی وایو. کو کله شو د کونسپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال خو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پورته انتقالي کې به کوم انسان د درې جوزا واکسین ورکې په سپاتل کې. پر مهال د اوس کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکي کې پېدې کېږي نه، ومون د غسپی چې دی د باید د سپاتل ورته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي. پر مهال بیا حیوانات چې دی د حیوانات د پر کوم غوخه چې دا د مون باید دا کوسبان هم د حقایش وکړ د کومه غوخه ده باید پاکه وسه د کوم ځای ده چې مثال د کوم ځای کې د غوخه زنګړی کوي د غوځای باید پاک وسه د شي ترڅو غوخه د کوم مرض انفیکشن انټنټ وړاندې نشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزي صاحب، لمړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافي مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافي لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغسې انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یا د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایرسونو په برخه کې د تداوی کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایرس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوی نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایرس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ موږ یادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیوانیسپی، دغه ناروغۍ چې عامل وایرس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انتیجن په بدن کې لمن یوسي. خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده. ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې خپلې خبرې ته خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکتریا وي لکه بروسلوزس، تبرکلوزس او یا هم نورې، نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې هم تداوی لري، خو پر وخت باید توجه وشي. پر وخت کله چې هغه موجوده مرور مخکې په کې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوی غمه یو پل چې لمایې تشخیص ورپسې د تداوی. او په غوښتو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی، لکه په دا دوړ برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګۍ دی یا د لیوانیسپی. هم نور لیوانیسپی خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي. ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ، د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي. په دې حالت کې په بدن کې وانه فشار راځي، تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب، ډېر زیات مننه استاد خوستای. ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، به حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقه څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
مانه سروان صاحب، په عموم کې د ناروغۍ په حساب کباتو کو د ساروي ناروغۍ فرق کوي. مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د ساروي د غوښه خوړل جواز ته، مثلا کوم بروسلوز په خیرونه کو کثر د بروسلوز په ځان موږ کولای شو کشتار ته تاو کو. ولې ځینې د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه کشتارګا چې کشتار ته تاو کی او نه په عام د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته. لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي، ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول، د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په دیرانونو کې غورځول، هغه خپله د امراضو په پرمختګ کې یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کمک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک، کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري، د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي، هغه څوک وسپني. نو ښه به دا وي چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي، هغه باید جواز د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا بروسلوز یادونه مو چې وکړه چې سبب د سختې جنایي ګرځي او دا ډول سروي باید فشار ته تاو شي، هغې لخوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. لکهان صاحب، یو یادونه بلم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي، او د مخام تکل کې په نوم یا شکره کې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي. د هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو. هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي، هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې د شپې لخوا د شپرتي چرمي په هغوی کې استوګنه لري، هغه باید ډب بند شي تر څو انسان د دې له ګواښ څخه
پامن پات شي. استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل ځینې ناروغۍ د سیدی له کانټراکټ شي غوښه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د موږ خلک اکثره بې وزله دي، له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوري شي چې غوښه پخه کی. آیا دی زیات پختن په واسطه مشکل شي چې دا میکروب له منځه یوسو؟ مثلا که واخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي، د 40 دقیقې وې شوی، په دې شکل سره د مرز د ختمې دوه امکان شته وکنه؟
بله سروان صاحب، اوس مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ ته خمري، اته مثال وایو، دلته د رابیز ویروس 55 درجه د سانتیګریډ کې په ځار سنین ته لمانځي، نو دلته نو واخه ته جوش هلته حرارت د 100 درجې څخه بارځي، نو په دې حالت کې د رابې ویروس بشپړ شیشو لمانځه لاړو. یا مثلا د انتراکس ناروغۍ، دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول، دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته په موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچو دې ته جوش ورکړو، دا په بشپړ ډول دا پاکه ده، انسان ته غوښه نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه په دې انټراکټ نو وی کوم باسو هغه شخص چې د زیاده ولتري د تسلیخ کار کوي د زفقولو کار کوي یا د ټوټي ټوټي کوي دلته دې شخص ته مستقیمه غوښ موجوده یا مثلا هغه میرمن چې په یغ مرغان کې د انفلونزا په تاسو باندې لمن ځي هغه میرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کولو چارې په مخوري دې حالات کې به تاسو متوجي چې دا زنانه ولا سونه مخکې لدې چې پرېمن دي په صابون باندې یا پوزي توري او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکي بیاغه ماشوم د شیدل لري مثلا د دې ملوث لاسونو په سبب باندې ماشوم په مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي کچیر ته موږ دا وایو چې مستقیما د غوښنه دلته مستقیما غوښه کچیر ته موږ جوړ شو ته دا خو پاک ده ولی هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغي باندې مرشوي سروي ځپکی کچیر ته په دې وخت کې د خپل لاس قوت کی او یا هغه د مرشوي سروي هغه افرازات چې هغه تخیل سترګې توالې دی یا د پوز له وخت نو دلته خطر موجود دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلې وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله، موږ کله چې د زړه ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورنۍ څاروي مد نظر نه دی، بلکې ورته موږ واشي څاروي لرو. واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځان ورونه چې په ساحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص صورت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل واسه توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مودا سی وی چې ورسته د خبرونې ته مخه کړی وي، ورسته رادیو روشانه کړی وي او زموږ بحث ورسته اوریدلې وي.
مننه سلام محترم. دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده، موږ هدف هم دا دی چې د برخه کې خلک تاسو سره مفاهمه وشي او دلته یو وړاند د زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هغه ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې، هغه څوک چې په یو هوټل کې ناستې ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیار ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي، ممکن د ناروغۍ عامل د توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور میرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې که چېرته فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا حتی په سلګونو څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه
په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکروارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې شي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلات یا هر بل شی، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرې مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي، دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، د دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخې محصولات هم راځي، محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مثلا د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو، چون موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو، کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ هغه دي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ګارډ نشته، هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې، هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو، نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی، دا کاملا مصابي په صورت کې چې موږ حیوان په زنوز سره ناروغي چې یخته وي، نو دغه ټول کسان چې په موټر کې ناست یا په اصطلاح باندې تم، کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دې ناروغان ویل شو ناروغي یخته شول. نو دلته یو شی دی ډیر خاص، هغه د ناروغي معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغي هیڅ نه هم پکې ولیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي، دا یې بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه، دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی، سره بالکل چې خراب دی، خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاکله ده، نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته نشي وي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده، د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر هده محفوظې نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډېر زیاته مننه. همدومره وخت مو درلود. سلامت اوسې. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد، او پوهنمل اجمل خوستی د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
پات کی گودرنا وزری ماتنی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی پریمک دی چی والو زمزما وزری ما تڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی کوچینجلی او کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی لاڑ دشتوتا کوچینجلی چمن پا سبزو دا چمن پا سبزو زلپانی علن دیکھ رے دا شبنم پا لمبو دا شبنم پا لمبو دا ہر چاز ریبی دا نم نگا پا کتو نم نگا پا کتو کوچین جلی او کوچینجلی لار دشتوتا کوچینجلی لار دشتوتا کوچینجلی او کوچینجلی کوچینجلی لار دشتوتا کوچینجلی
وا 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 خرابے مداری خرابے مداری نامے باب
بلا خاص
مخیونی بنیدی خلی برخصار خلی برخصار چکشینی مچای تاز دا گلال دا بوهار گلال دا بوهار یا کچھ شنگی اسری دی لکا گلدانار لکا گلدانار کچی